اساسي او بشري حقوق.
درن دوستانو سلامونه میومنی د اساسي او بشري حقوقو یو بل خبرونه ته خراغلی نن دین جنو او خزو د زدکړې په حق باندې خبرې کوو. لمونږ سره میلم دی په استرالیا کې د بشر د حقوقو د څار د نړیوالې ادارې غړی ماهر مومند. نوموړی وایي چې زدکړې په شرعي او قانوني لحاظ د ټولو وګړو اساسي او بشري حق دی. څوک چې د زدکړو مخه نیسي او پر وړاندې خنډ جوړوي د وګړو بشري حقونه تر پښو لاندې کوي چې دا کار به بیا ډېرې بدې پایلې ولري. میلم ته ښه راغلاست وایو او پایل کې ورنه غواړو چې په خپله د زده کړو پاک له معلومات را سره شریک کړي.
تاسو ته او ستاسو له طریقه ستاسو اوریدونکو ته سلام وایم. هر شی چې انسان هغه دید د ژوند د مختلفو برخو په حق له روښانه کوي هغې ته مونږ زده کړې ویلی شو. کله چې انسان د یو حالت نه چې نه پوهیږي د پوهې حالت ته رسیږي هغه پروسه کولی شو چې مونږ ورته د زده کړو نوم ورکړو.
ډېر زیاته مننه. تاسو باندې سلامات اوسئ. اوس به راسو د زده کړو په ارزښت به خبرې وکړو.
دا دی چې ګورئ انسان کله چې پوه اوسیږي او هغه حالت چې پوهه نه لري په دې کې ډېر زیات فرق دی. که تاسو د اسلامي له نظره هم دغه پدیدې ته وګورئ، اسلام هم هغه کسان چې لوستي دي او کسان چې نه دي لوستي، پوهو خلکو او د ناپوهو خلکو ترمنځ ډېر زیات فرق دی. کله که زده کړه نه وي نو هغه انسان چې دی نه دا چې خپل ځان نشي پیژندلی، بلکې هغه خپل کوم مسؤلیتونه چې په ژوند کې لري هغه نشي پیژندلی. او کله چې زده کړې نه وي هغه خپل مسؤلیتونه چې دي په درسته توګه باندې انسان نشي ادا کولی. او بله خبر ده چې همدغه زده کړې دي چې انسان مال ته رسوي، انسان داسې یو حالت ته رسوي چې هغه خپل ځان ته مفید تمامېږي او ټولنې ته، جامعې ته، خپل کورنۍ ته هم مفید تمامېږي.
راځو دې ته چې زده کړه د ټولو وګړو حق دی که دا یوازې نارینه وو ته ځانګړې شوې ده؟
بیا هم د اسلام له نظره هم زده کړې په نارینه وو باندې فردی په مدني ټولنه کې هم که تاسو وګورئ د مدني لنظره هم دواړو ته ښځو او نارینهو ته ضرورت دی، ځکه چې ښځو او نارینه دواړه انسانان دي او انسان دپاره مهمه ده، اړینه ده د دې لپاره چې هغه خپل موقعیت ته ورسیږي، خپل ځان ته، ټولنې ته، فامیل ته، په ټوله دغه دنیا ته مفید ثابت شي. د اسلام نظرم که تاسو وګورئ هغه حدیث دی چې حضرت پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایلی ول چې که تاسو زده کړې کوئ دې لپاره هتا اړینه ده چې سړی چین ته ولاړ شي. نو د دې نه هم د زده کړو خورا څرګندېږي چې په هغه وخت کې چین د منځنۍ ختیځ نه، د میډل ایسټ نه ډېر لري ولو، خو مګر بیا هم په اسلام کې دا راغلي چې سړی باید هلته سفر هم هتا ورته لپاره چې زده کړې لاسته راوړي.
بله، له یو نیم کال نه ډیر وخت څو چې په افغانستان کې کله چې طالبان د دوام ځل لپاره بیا وخت ورسېدل د ښځینهو پر مخ زده کړې بندې سولې. د دې بدې پایلې راته وایي کله چې د ټولنې نیمایي وګړي زده کړې نشي کولی دا به کوم منفي اثر ولري؟
منفي اثرات خو ډېر زیات دي، لکه څنګه چې تاسو وویلې د افغانستان تقریبا نیمه ټولنه نیمه وګړي چې دي ښځې دي، او کله چې موږ په ښځو باندې زده کړې بندوو هغه که د لیسو زده کړې دي هغه که د پوهنتونونو دي، نو دا په دې معنا کېږي چې موږ هغه ملت چې دی ملنی ملت چې دی دا هغه نیم چې دی موږ ګوټ کوو فرج کوو. دا یو توان دی. دوم توان دا دی چې کله چې ښځې موږ نه پرېږدو چې زده کړې وکړي هغوی هغه آینده نسلونه هم نشي کولی چې په زده کړو باندې وروزي، ځکه کله چې مور باسواده وي نو اولاد یې هم چې دی هغه سواد خواته ځي، او کومې مور ګانې چې باسواده نه وي د هغوی اولادونه هم په هغه کچه باندې چې د باسوادو میندو اولادونه سواد ته رجوع کوي هغه اندازه نه هغه کوي. نو دا نه تنها دا چې دغه شل میلیونه وګړو ته تاوان رسوي، بلکې د دوی هغه بل آینده نسل ته هم تاوان رسوي. بله خبردار چې په اقتصاد کې، په صحت کې، د مملکت په آبادۍ کې، په دین کې پرمختګ موږ غواړو، نو په دې کې باید موږ ټول انسانان شامل کړو، هغه که ښځې وي که سړی وي. نو کله چې موږ ښځې دلته متوقف کوو په دې معنا دا ده چې موږ د دین پرمختګ په ښځو کې نه پرېږدو، په دې معنا چې موږ د اقتصاد پرمختګ په ښځو کې نه پرېږدو، په دې معنا چې موږ د ټولنې پرمختګ په ښځو کې نه پرېږدو، په دې معنا چې ښځې موږ حذف کوو د ټولنې څخه، د جامعې څخه، د انسان په سترګه ورته نه ګورو، بلکې د یو داسې موجود په سترګه ورته ګورو چې هغه دوهمه درجه موجود ده نسبت سړیانو ته، چې دا شاید چې دا نه اسلامي ده او نه هم مدني ده.
تر دې دمه تاسو په خبرو کې روښانه شوه چې تعلیم زده کړه د ښځو قانوني او شرعي حق دی. دا چې اوس ښځینه زده کړو ته نه پرېښودل کېږي، تاسو یې اصلي علت به څه کې ګڼئ؟ د یو چا په صفت چې د زده کړو په ارزښت باندې پوه یاستئ، اصلي علت څه ده؟ ولې نه پرېږدي زده کړو ته؟
زما په اند باندې دلیل چې طالبان ښځې بندوي چې مکتبونه ونه وایي او پوهنتونونو ته لاړې نه شي، هغه سیاسي دلیل ده. سیاسي دلیل په دې مانا چې دوی دغه د ښځو تعلیم چې دی د سیاسي ابزارو په حیث باندې د دې نه استفاده کوي. په انګلیسي کې موږ ورته بارګینینګ چپ وایو، په دې معنی چې دوی د غرب سره غواړي چې په دغه مسلې باندې غواړي چې خپل ځان ته هغه مشروعیت او قبولي ترلاسه کړي. دوی د امریکانه او د نورو غربي مملکتونو نه غوښتنه دا ده او غواړي په دغه کار باندې غواړي پر فشار وارد کړي چې که تاسو موږ رسمیت ونه پیژنئ نو موږ ښځې نه پرېږدو چې دوی تعلیم وکړي، خپل مدني او بشري حقونه ولري. او زما په شخصي نظر باندې کېدای شي چې دوی سره داسې وعدې هم په دوحې کې شوې وي دوه درې کاله دمخه، چې کله دوی د امریکا سره تړون ترلاسه کړو چې کېدای شي دوی سره دا وعده شوې چې دوی به په رسمیت پیژندل کېږي او دغه رسمیت په مقابل کې به دوی هغه بشري حقونو ته درناوی کوي او بشري حقون به فضای کوي. نو کله چې دوی اوس په رسمیت نه دی پیژندل شوی، نو دوی هغه ژمنه چې د نړیوال ټولنې سره زما په شخصي اند باندې کړې وه هغه هم دوی اوس غواړي چې فضای نه کړي، ځکه چې دوی هغه ټیټ فور ټیټ ورته وایي په انګلیسي کې چې د راکړې ورکړې معامله ورسره کوي، چې دوی غواړي غربي ټولنه او نور مملکتونه چې دوی په رسمیت پیژني او په مقابل کې دوی بیا بشری حقونو ته درناوی وکړي چې په هغه بشری حقونو کې د ښځو حقونه هم شامل دي.
که څه هم تاسو په خپلو خبرو کې دې ته اشاره وکړل چې کله که یو میرمن باسواده وي دا څومره ښېګڼې لري او دا د قانوني او شرعي حق ده، دا چې موضوع ډیره مهمه ده. نو موږ غواړو چې بیا هم دا پوښتنه تاسو څخه داسې مطرح کړو چې کله چې یو میرمن باسواده وي دا څومره په کورنۍ کې د کور د غړو حقونو ته ژمنه وي او په دې پوهېږي چې د چا حق باندې سترګې پټې نه کړي؟
دا بیخي سمه خبره ده، ځکه چې لوستې ښځې او نالوستې ښځې چې دي ډېر سره توپیر لري. ما چې څنګه وویلې طالبان په دغه کار سره غواړي چې ښځې چې دي د ټولنې څخه حذف کړي، لري کړي، غواړي چې د دوی هغه شتون باندې سترګې پټې کړي چې دوی په ټولنې کې شتون لري. زموږ میندې دي، زموږ خویندې دي، بعضې زموږ ښځې دي، بعضې زموږ لورګانې دي. نو هغه درجه چې دوی ته په اسلام کې ورکول شوې ده، په مدنیت کې ورکول شوې ده، هغه درجه چې دوی غواړي تر نو واخلي او دوهمې کچې انسانانو پر سترګو ورته وګوري.
بله، کله چې د طالبانو حکومت سره خبرې کېږي چې دوی ولې د ښځینه او د زده کړې په حق باندې سترګې پټیای نه پرېږدي، نو دوی وایي چې دوی شرایط برابر وي. آیا پخوا ښوونځي پوهنتونونه دا په شرعي اصولو باندې برابر نه وو؟
ګوري، دلته خبره دا ده چې دا خو دوی بانه راوړي کنه چې موږ غواړو محیط ورته برابر کړو او دوی تر اوسه پورې هم دا وایي چې غواړو شرایط برابر کړو. نو کله چې د شرایطو خبره کېږي په دې کې دوه برخې دي. یو خو هغه فزیکي شرایط دي کنه، فزیکي شرایط داري چې صنفونه شته دي، ودانۍ شته دي، د پوهنتونونو او د مکاتبو. نو دغه خبره خو د مین نزدي چې دوی وایي چې موږ شرایط هغه کړو، ځکه چې دا ودانۍ شته دي چې دلته خلک درس پکې وایي، ښځې پکې درس وایي، حتی که دوی غواړي چې سره بېل هم کړي نارینه او ښځې په یو صنف کې پرې نه دي، هم دغه هم تیار شته دی دلته. دوهمه خبره دلته غیر فزیکي مسائل دي چې دوی مثال که غواړي چې په هغه سلابس چې ورته وایو هغه باندې کار وکړي، یعنی دوی غواړي چې دغه کوم شیان چې درس ورکول کېږي، تدریس کېږي په دغو پوهنتونونو مکاتبو کې، هغو کې تغیرات راولي. نو د هغې دپاره هم دوی کافي وخت درلودلو چې دوی غوښتل چې په دې کې تغیرات راولي. اگر چې هغه پخوا هم کوم چې شیان تدریس کېدل په هغې کې هم نه د اسلام له نظره کوم مشکل ولو او نه هم کوم بله ستونزه پکې وله، مګر که دوی بیا هم غواړي چې هغې کې تغیرات راولي، چې دا امکانات لري کله چې یو ډله حاکمه شي کېدای شي چې بعض تغیرات په هغه درسي سیستم کې راولي، مګر هغه دپاره هم دوی چې د ډېر زیات وخت درلودلو چې دغه تغیرات راولي. نو دغه خبره چې دوی کوي چې دوی شرایط برابروي، دا فقط بهانه ده او اصلي موخه د دوی دا ده چې دوی غواړي د دغه پدیدې نه د خپل مشروعیت لپاره کار واخلي او په غرب او نور مملکتونو باندې فشار راوړي، ورته وایي چې تاسو موږ په رسمیت کنه پیژنئ، نو موږ هم انساني او د ښځو هغه حقوقونه ته چې دی درناوی نه کوو.
له یو نیم کال نه زیات وخت څه چې له شپږم ټولګي څخه پورته نجونې خو په پایل کې په کور کې نولې وې، بیا په وروستیو حکومونو کې بند شول مکتبونه او پوهنتونونو ته موسې نجونې نسکلی. تاسو څه فکر کوئ، آیا دا دومره اوږده موده به موږ بیرته جبران کړلی سو؟
دا یو ورځ هم موږ نشو جبران کولای کله چې انسان د تعلیم څخه پاتې کیږي. او بله خبره چې دلته باید تذکر ورکړم، دا چې دوی هغه مشران چې دی په دې باندې پوهیږي چې د ښځو تعلیم سره ډیر زیات مهم دی. خپل لونې خپل فامیلونو کې چې کومې ښځې دي، هغه مثال په خارج د افغانستان کې لکه په قطر او په داسې ځایونو کې دي یا په نور ممالک کې دي، دوی خپل هغوی ته درس ورکوي، خپل فریدي چې پوهنتونونو ته او مکاتبو ته لاړ شي. نو دوی په دغه باندې ډیر زیات سر خلاص دی چې د ښځو تعلیم مهم دی، خپل فامیل ته دا تعلیم غواړي، خپل فامیل ښځو ته تعلیم غواړي. مګر د افغانستان هغه بیچاره 40 میلیونه عام وګړي چې دي هغو ته دا نه غواړي، او هغه هم دوی چې دا خپل شخصي دلایل پکې لري چې خپل شخصي سیاسي ګټې لټوي په دې کار کې. او دې قصه کې نه چې افغانستان هغه یو نیم کال چې یو څوک د درس وروسته پاتې شي په دې معنا چې لس 15 کاله دغه ټولنه د درس نه وروسته پاتې کیږي، د هغه پرمختګ نه وروسته پاتې کیږي. نو دا چې دا جبران ناپذیره ده چې د دې جبران دی وشي. هیله دا ده چې دوی په دې باندې پوه شي چې په دغسې کارونو چې غواړي وکړي. زما بیا هم شخصي نظر دا ده چې نه غرب به دوی ته د رسمیت غاړه کیږدي او نه هم نور مملکتونه، ځکه چې په نورو اسلامي مملکتونو کې هم داسې یو شی نشته لکه دوی چې شروع کړی دی.
بله، ډېره زیاته مننه. کله چې له افغان وګړو نه دوی اساسي او بشري حقونه اخیستل کیږي چې هغه زده کړه ده، نو دوی بیا یوه لاره غوره کوي چې هغه مهاجرتونه وي، غیر قانوني مهاجرتونه. په دې راته خبرې وکړئ چې بیا به هلته د دوی څومره حقونه تلف شي او له څومره مشکلاتو سره به دوی مخ شي.
کله چې زده کړو ته پرې نه ښودل شي، په دې معنا دا ده چې کار ته هم مور دوی نه پرېږدي خلک، ځکه چې کله چې یو څوک زده کړه ونه کړي نو خو بیا کار کولی نه شي پاینده کړي، نو هغه اقتصاد خرابېږي. او ستاسو په خبره باندې نه تنها دا چې په خارج ته دوی کډه کوي، بلکې داخل د افغانستان کې دی چې خلک د یو ځای نه بل خوا ته لاړ شي. نو دا خپل مهاجرت او د ځای تبدیلول چې دي، دا خورا زیات مشکلات راوړي. مشکلات نه تنها دا چې اقتصادي دي، بلکې بعض خلک خپل ژوند پکې د لاسه ورکوي، لکه موږ چې همیشه اورو خلک چې مهاجرت کوي په سختو لارو باندې تیریږي، د یو مملکت نه بل مملکت ته ځي، کله په ځنګلونو کې خلک مړ کیږي، کله په سرحد کې نور مملکتونو د سرحدي قواو لخوا وژل کیږي، یا کله په اوبو کې غرق کیږي چې د یو مملکت نه بل مملکت ته ځي چې بحري لارې پکې، او داسې سلهاو نور مشکلات سره خلک مخ کیږي. بدبختانه دا چې بعضي خلک پکې بيخي حتی ژوند او ناموس او عزت له لاسه ورکوي په دغه پروسه کې. نو دا ټول هغه منبع د دغو بدبختیانو دا ده چې حاکم خلک چې دي هغوی خلکو ته مشکلات ایجادوي او په دې باندې اړ کوي چې خلک چې دی مملکت ترکی او بل ځای ته لاړ شي. او په اوږدمه حال کې مثال خلک چې دا بعض خلک چې غربي مملکتونو ته ځي هلته مېشت کیږي، حتی خلک چې دی خپل دین نه په آینده 500 کالونو کې بیا اوړي. نو هغه ټول مشکلات چې دي دغه ځای نه پیدا کیږي چې دوی هغه شرایط ورته نه مساعد کوي چې خلک په خپل مملکت کې پاتې شي.
بله، ډېره زیاته مننه. یو خو تاسو په دې باندې خبرې وکړلې چې کله چې دغه یو نیم کال نه زیات وخت ښځینه له زده کړو پاتې شول، دا نسي جبرانولی. او تاسو نواقص هم یاد کړل، که اوس دې ته راسو چې په رواني لحاظ کله چې یو زده کوونکی یو محصل له خوبه پورته کیږي، فکر کوي چې نور د زده کړې نسته، څومره ځپي له محصلینو او زده کوونکو سره کورنۍ، مور، پلار، دوی څومره رواني شکنجه کیږي؟
دا خبره هم ډیره پرځای ده. موږ بدبختانه په افغانستان کې رواني مریضیان چې دي په هغه اندازه د دوی تشخیص نه لرو څومره چې پکار ده. لکه څنګه چې د انسان بدن مریضیږي، د انسان روح او روان هم چې دی تکلیف ورته پیښیږي، او دغه رواني مریضیان چې دي د دغه حالت نه ډیر زیات پیدا کیږي، نه تنها هغه خپل جنکیان ته چې څوک شاګردان دي منه شوي دي، بلکې د هغوی فامیلونه، نور دوستانی هم ورسره په تکلیف کې وي. او په عمومي صورت باندې دا د خلکو کرکه راپاروي د حاکم په مقابل کې، او لره نه ده چې دا په انقلاب بدل شي، لره نه ده چې دا د خلکو په خوځښت باندې بدل شي، او لره نه ده چې دا د دغه حاکمې ډلې په راپرځول باندې بدل شي.
که اوس درته وایي چې د تاسو مشوره به ښځینه اوس د کوونکو ته څه وي، دوی خپل د زده کړې حق څه ډول ترلاسه کړي؟ ځکه موږ او تاسو یو مشهوره خبره لرو چې وایي حق اخیستل کیږي ورکول کیږي نه، دوی دغه خپل قانوني شرعي اساسي او بشري حق څه ډول ترلاسه کړي؟
د دې لپاره مختلف لارې دي. یو خو دا ده چې نارینه په هر کور کې د خپلو ښځینه غړو سره ودرېږي او د هغوی ملا وتړي. په دې معنی چې مثال که زما خور یا زما لور یا زما فامیل بل څوک ښځینه غړی مکتب نه پرېښودل کېږي، نو زه هم باید خپل غږ پورته کړم، ځکه چې زه په بیرون د کور کې یم، زه کولای شم چې تظاهرات وکړم، زه کولای شم چې هغونه غږ پورته کړم لکه څومره چې کېدای شي ښځې ونه کولای شي. دا یوه خبره. دوهمه خبره دا ده چې خپله ښځې باید په مسالمت آمیزه توګه باندې خپل غږ پورته کړي. په دې کې د علماو او د مساجدو کردار هم ډېر زیات مهم دی، چې مولوی صاحبان په افغانستان کې په دې خبره باندې پوهېږي چې دغه تعلیم چې دی د اسلام له نظره په ښځو او په نارینه باندې فرض دی، چې هغه خپل دینی مسؤلیت مولوی صاحبان ادا کړي او هغوی د مساجدو د لاسپیکرونو نه غږ وکړي او خپل غږ پورته کړي چې ښځو ته باید زده کړې هغه حق ورکړل شي. بل دا ده چې په دغه جریان کې چې کله ښځې نه پرېښودل کېږي درس ته، دوی کولای شي چې په غیر رسمي توګه خپلو زده کړو ته ادامه داسې ورکړي چې هغه خپل کتابونه چې ورسره دي هغه په مسلسل شکل په انفرادي او ګروپي شکل باندې ولولي. مثال څو جنکیانې کولای شي چې مثال هره ورځ یا ورځ بعد سره د یو بل کور ته لاړ شي او هغلته درس ووایي او هغه خپل معلمان سره که نږدې اوسېږي هغه ښځینه معلمان سره وګوري او خپل درس ته ادامه ورکړي. په انټرنیټ کې کوم کسان چې لاسرسی لري، انټرنیټ کې ډېر زیات مواد شته دي د زده کړو دپاره، او مهمه خبرداره چې دغه امید ته لاس ورنه کړي. نو دغه کارونه دي چې ښځې او نارینه یې کولای شي د خاطره چې خپل غږ پورته کړي او پرې نږدي چې لری ساتل د ښځو د درس نه، د رسمي درس نه، په دې معنی شي چې په مکمله توګه دی دوی د کتاب او د لوستلو نه لری پاتې شي. نو دوی کولای شي چې په غیر رسمي توګه هم خپلو زده کړو ته ادامه ورکړي. البته هغونه کېدای شي مفید نه وي لکه څومره چې په رسمي شکل باندې په یو مکتب یا په پوهنتون کې وي، مګر بیا هم کله چې انسان وغواړي د هغې یو څه نه څه جبران کولیش.
په اخر کې راځو دې ته چې د تاسو غوښتنه به په افغانستان باندې حاکم حکومت یعنی د طالبان حکومت نه څه وي چې دوی نور دغه خبرې ته د پای ټکی کیږي او پریږدي چې افغان نجونې او ښځې زده کړه وکړي، ا دې اقل دغه یو رواني بوج خو دوی له سر نه کم کړي. تاسو به د طالبان حکومت ته څه ویل ولري؟
دغه ډله که غواړي حتی خپل شخصي ګټو لپاره هم که غواړي، نو باید دې باندې ځان پوه کړي چې که دوی ښځې پرې نږدي درس ته، نو دغه خپل شخصي ګټه هم دوی ترلاسه کولای نه شي. نو دوی باید هغه خپل شخصي ګټه دپاره هم ښځې پرېږدي چې درس ووایي، ځکه چې که پرې نه دي لکه څنګه چې ما مخکې وویلې، د دې نه به انقلاب جوړېږي، د دې نه به د دې حالت رامنځته کېږي چې خلک د دوی په مقابل کې راجیک شي، او لکه څنګه چې پخوا دوی لرې شوي ول د هغه حاکمیت نه، نو بیا به د حاکمیت نه بیا لرې شي هغه که افغانان یا بل څوک وي. ځکه چې اوس موږ په دغه یوویشتم پیړۍ کې داسې یو حالت دنیا نشي قبولولی او حتی خپل افغانان یې نشي قبولولی چې نورو دنیا د په یوویشتم پیړۍ کې ژوند وکړو او افغانان د بېخي هغه قانون ورستا کې ژوند وکړي. نو د دوی هغه خپله ګټه هم د طالبان په دې کې دا ده چې د خلکو قدر وکړي، د خلکو عزت وکړي، او خلک پرې نه دي چې مجبور شي چې دوی په مقابل کې راجیک شي. اړینه دا ده چې هغه اسلامي وجبه هم د دوی اداره شي، د اسلامي کار مخالفت ونه کړي او د اسلامي کار مخه ونه نیسي، ځکه چې د تعلیم مخه نیول په دې معنا دا ده چې د اسلام د مفاهیمو د پراخېدلو او د نورو خلکو پر پوهېدلو مخه دوی نیسي. ځکه چې مثال یو ښځه چې درس ونه شي لوستلی، کتاب ونه شي لوستلی، هغه به مثال حدیث ته رقم ولولي، هغه به مثال تفسیر ته رقم ولولي، هغه به قرآن کریم ته رقم ولولي، هغه به څه رقم ډاکټر شي چې نور ښځو مرسته وکړي، یا به هغه څه رقم په نورو مسایلو کې کومک وکړي. نو ځکه غږ مې په طالبانو باندې د دوی په ډلې باندې دا ده چې د ښځو حقونو ته درناوی وکړي. دوی هم ښځې په کور کې لري، څنګه چې خپل ځان ته یو شی غواړي نور افغانانو ته دا شی وغواړي.
ډېره زیاته مننه.
مننه ډېره زیاته.
قدر من اوریدونکو، کله چې د 2021 کال د اگست په 15مه نیټه طالبان د دوهم ځل لپاره بیا وخت ورسېدل، ل شپږم ټولګي څخه د پورته ټولګیو د نجونو د زده کړې حق ورنه واخیستل شو، همدارنګه له سفر څخه منع شوې، تفریح پارکونو، حمامونو او ورزشی کلبونو ته هم د دوی تک بند شو. د پهنتون د نجونو څخه هم د هغو د لوړو زده کړو حق واخیستل شو. د حقوقي چارو د څیړونکو په وینا دا ټول د انسانانو اساسي او بشري حقونه دي چې له بده مرغه د طالبانو د حکومت لخوا ورنه اخیستل شوي دي. دا و د اساسي او بشري حقونو خپرونه. په دې خپرونه کې مو د ښځو د زده کړې د حق پاکله په استرالیا کې د بشر د حقونو د څار د نړیوال ادارې لغړي ماهر مومن سره خبري وکړي. تربیه مو الله مال او ملګری.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه ورځ سلیری ساعت اوریدلی شي. د ماخام له شپږو بجو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي، او د سهار له شپږو د ماخام تر شپږو بجو په لنډو څپو نولس یوویشت او پنځه ویشت مترو. ازادي رادیو شپه ورځ له تاسو سره.
Vaura da da anna
سبق ویو کی جن زانے او مکتب تزم
سیل کی ترس منا پوری زنا دبخ سیل کی ترس منا پوری زنا واؤ لالا چیرمان تب ورس چی تعلیم کوم میدان تب ورس دا منما چی لگ لر رانت للی چی حمت وکڑم کاروان تب ورس دا وطن ناسازو من طول دیر پریشان چی انسانیم نو انسان تب ورس
د بیان آزادی او په سیاسي او ټولنیز ژوند کې فعال ونډه اخیستل د ولسونو حق دی.
مردا بادوائی سو گیڈی دا گلوری زینی ز
رامن پاس نیڑا دخان خو در پیو پو سر قدر دیلالیا درگر خو دغمیو پو سر قدر دیلالیا منتان الوات کا وپو دویتا پی ممات کرو میوان دا ملالیو پو سر قدر دیلالیا و دستا کر کی سر دور سر نگر زی مرد آباد زمان دا پختانی پیغلی او ستر زند آباد دی پیغلی دا ٹکرائیو پو سر قدر دیلالیا نسکتا شا سنگل سکا ویچ سار لائی در لکی گدی مڑوان خودا بنگڑیو پو سر قدر دیلالیا او خدای کائی چانو مرانا خیستای وی پجوان کی مای پال خودا جن کئیو پو سر قدر دیلالیا
ازادي رادیو لمليوني فیسبوک باندې سره یو ځای شي او تر نورو مخکې د افغانستان سیمه او نړۍ له تازه پیښو ځان خبر کړي facebook.com/azadiradio.
د ازادي ملمه.
السلام علیکم، زه احمد تکل د دې خبرونې کوربه تاسو ته راغلاست وایم. ملیحه نوری هغه افغان نجلۍ ده چې د نجونو د تعلیم په برخه کې یو نوښت پیل کړی. اغلی نوری د ملیحه اکاډمي په نوم یو ډیجیټل ښوونځی جوړ کړی څو هغه تشه چې پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو وروسته د نجونو د زده کړو په برخه کې رامنځته شو ډکه کړي. د ازادي میلمه په نننۍ خبرونه کې له دې افغان سره چې د راتلونکي لپاره د نجونو د تعلیم په برخه کې نور پلانونه هم لري په تفصیل سره د هغې د راتلونکو ارمانونو په اړه خبرې کوم. له ملیحې نوري نه مې د مرکې په سر کې پوښتلی دي چې ځان پخپله تاسو ته درو پیژني.
سلامونه او نیکې هیلې تاسو ته او تاسو د پروګرام محترم اوریدونکو ته. زه ملیحه نوری یم، د ملیحې اکاډمي بنسټ ایښودونکی یم. زه په کابل کې زیږیدلې یم او خپل ابتدایي تعلیمات مې په پاکستان کې کړی او بیا ثانوي او بیرته پوهنتون مې په کابل کې ویلی ده. او بعد له دې نه چې دغه تغییرات د رژیم راغی او نجونې ونه سوای کړی چې دوی مکتبو ته ولاړ سي، نو هغه وخت بیا ما تصمیم ونیوله چې دوی ته په بدیل کې یو داسې شی مونږ ایجاد کړو چې دغه خنډ چې دوی د تعلیماتو مخې ته راغلی دی د په یو نحوه مونږ جوګریو سوکړی او درستې کړی، خپل درست ادامه ورکړي. نو هغې لپاره بیا ما تصمیم ونیول خپل دوستان سره چې دغه ملیحه اکاډمي مونږ جوړ کړو او دلته افغان نجونې د دوم صنف نه تر دولسم پورې کولی سي چې مونږ سره درس ووایي.
د ملیحې اکاډمۍ په باب یو څه نور هم راته ووایاست. د چا په مرسته جوړه شوې؟ څومره آنلاین شاګردان لري؟ څومره ساحه کې شاګردان لري؟
ملیحه اکاډمي اول آیدیا د ما خپل و، بیا ما سره بعضي دوستان چې هغوی د ما خارجي دوستان دي هغوی ما سره مرسته وکړه. یا د ما تخنیکي برخه کې چې کوم همکار مې ده هغه عرب ده چې دوی هغه د سرور د جوړولو په هغه کې او د پلاتفورم جوړولو کې مونږ سره مرسته وکړه. او نور هغه دوستان دي چې دوی هغه فاینانشل سپورټ دی اکاډمي ته ورکوي، هغوی هم مونږ سره د برنامه کې ده. او مونږ په اکاډمي کې اوس تقریبا شپږ سوه نجونې مونږ سره راجستر دي.
شپږ سوه نجونې به ټولې آنلاین سبق وایي؟
وو دوی ټول به آنلاین سبق وایي. او د بیډیګري دوی پلاتفارم ده چې د بیډیګري له طریق به دوی خپل درسو ته ادامه ورکوي. او د دوی پروسس نمرات هم کېږي او دوی ارتقام له یو صنف نه بل صنف ته ارتقام مومي او کرایسي چې بیا لکه نیشنل اگزام ته یا پوهنتونو ته هم لارې پیدا کړي.
دا شاګردان اوس په افغانستان کې دننه اوسېږي که په بهر کې هم دي؟
اکثریت د افغانستان دننه شاګردان دي، خو 50 نجونو شاوخوا مونږه هغه نجونې لرو چې دوی په ترکیه کې میشت او په ایران کې او په ازبکستان کې میشت افغان نجونې دي چې دوی هلته قانوني اوراق داشن هغه سوی نه دي، نو دوی لپاره نسي کړی هلته مکتب ته ولاړ سي. بیا هغه نجونې هم مونږ سره راجستر دي.
دا آنلاین اکاډمي په افغانستان کې دننه هم رسمي ده، یعنی ثبت شوی د طالبانو له حکومت سره؟
اول کې ما هماغه افغانستان نه شروع کړی و، او زه اول نه نجلۍ وم چې افغانستان کې دننه وزارت معرف ما ته اجازه راکړه د آنلاین تعلیماتو، ځکه کله چې مکاتب بند سي بیا دوی د دې پلاټو چې بدیل د دې پیدا کړي، او هماغه د تعلیمات بدیل بخش بیا دوی ویل چې هغه مکاتب او یا هغه ارګنایزیشنز چې دې ورتیا لري چې آنلاین تعلیمات وړاندې کړي دوی کړی چې آنلاین تعلیمات وړاندې کړي. خو کله چې ما بیا ایدی هغه واخیسته، جواز د شام می واخیسته، بیا هغې نه پس فکر کوم کوم څه تغییرات چې دننه په وزارت کې راغله، بیا دوی بېرته اجازه رانه کړه. نو هغې لپاره په اول کې افغانستان کې راجستر و، اوس راجستر نه ده. خو مونږ د شاګردانو آیډي مونږ داسې جوړ کړی چې هغه د دوی د پخواني صنفو د اساس نمبر په اساس ده، یعنی کله چې کوم تغییرات راسي او له سره سره مکتب شروع سي، بیا دغه که حکومت مونږ سره ومني، بیا مونږ ایدوی هغه ټول انتقال د نمرات دغه غونډ شان اما غیدوی د اساس نمبر په مطابق وزارت معرف ته کړای شو چې بیا دوی وسی کړی او تخل درسونه کوي غواړي او تیم دا باور کی.
تاسو ویلې چې شاوخوا شپږ سوه نجونې اوس په دې اکاډمۍ کې زده کړې کوي له اووم نه تر دولسم ټولګي پورې. که مثلا نور تقاضا وي یا نور خلک وغواړي، نور نجونې وغواړي چې په دې ښوونځي کې درس ووایي، تاسو ظرفیت لرئ ورته؟
دقیقاً مونږه ظرفیت لرو، ځکه پلاتفارم انلیمیټډ د شاګردو گنجایش لري. خو مشکل هغه بودیجایي مشکل ده. مونږ فلحال لپاره یو خدا ده چې مونږ اوس پایلټ مونږه مخې ته وړو دغې شپږ سوه شاګردانو سره، او دا پایلټ د مونږ به درې میاشتو لپاره وي. بل له دې چې پایلټ د مونږه تمام سو، بیا مونږه ټارګېټ د خپل تعلیمي کال لپاره درې زره نجونو ته نیولی ده. اگر چې تقاضا زخته ډېر ده، ځکه وام نه بعد قوند نجونې فکر کوم یو میلیون نه بعد څه ډېر کټو پورته د سنجونی چې دوی له دغه ثانوي زده کړې نه شاته پاتې دي. نو تقاضا دې ته زخت ډېر ته خو هغه د بودیجې په اساس به مونږ نه سو کولای چې دوی ټول کور کو. خو کب د تخنیکی له لحاظ ملها اکاډمي هغه ظرفیت لري چې دا ټول انلیمیټډ شاګردان دوی خپل سرور کې راجستر کې. خو فقط مشکل هغه بودیجې مشکل ده.
یعنی عملا د نورو نجونو د ثبت او راجستر پروګرام نه لري
فلحال لپاره. مونږ جدید الشمول منو، ځکه ما وویل چې مونږ هغه پایلټ شروع کړی، پایلټ د درې میاشتو لپاره ده، او پایلټ مونږ همدغه شپږ سوه شاګردانو سره مخې ته وړو. کله چې مونږ پایلټ تمام سو، مونږ خپله دې نه یو نتیجه واخلو چې ښه نتیجه مثبت ده او مونږ کړی سو چې دې ته ادامه ورکړو، بیا د مونږ ټارګېټ دې تعلیمي کال ته درې زره نجونې دي، چې دغه درې زره نجونې به مونږ کور کولای سو. تر هغې ډېر بیا مونږ نه سو کور کولای.
پایلټ نه مقصد ستاسو دا دی چې دا یوه ازمیښتي دوره ده؟
دقیقاً دا زمونږ ازمیښتي دوره ده، چې دا ازمیښتي دوره تمام سي، بیا مونږ وګورو چې هغه درې زره نور هم په همدغې کیفیت مونږ کولای سو چې هغوی سره هم دا درسي پروګرام مخې ته یوسو که نه. نو هغې نه پس بیا درې میاشت پس چې مونږ اوس هم د مونږ یو میاشت تېر سه فبروري مارچ نه پس، بیا د مونږ هغه شروع کېږي، رسمي صنفونه شروع کېږي، بیا هغې ته مونږ درې زره شاګردان ټارګېټ کړي دي.
تاسو مخکې د فراغت د تصدیق یا د دې ښوونځي د اسنادو د اعتبار یادونه هم وکړه، دوی ته څه ډول تاسو فراغت لیکونه ورکوئ؟
دوی دوه ډول فراغت لیکونه اخلي، یا د بیټګري لخوا اخلي. بیټګري تر دې دمخه پانتونونو ته صنفونه درلودل او د هغوی ډیګري منل سوی ډیګري ده د دنیا په سطح کې، یا هغه ډیجیټل ډیګري دوی اخلي چې هغه د هماغې بیټګري لخوا ده چې په کوم پلاتفارم کې چې دوی درس وایي. او دوی بل ډیګري چې ده هغه بیا کوم مکتب سره چې مونږ قرارداد کړی ده د هغوی لخوا دوی د نمراتو تصدیق کیږي.
اغه مکتب کوم دی چې تاسو قرارداد ورسره لرئ؟
اب کبک ال ال سی دا چې دوی سره موږ قرارداد کړای دا، او کریکولم نصاب د تعلیمي نصاب هم دا غوي دا، او دا غوي نصاب موږ تطبیق او شاګردان کړای سي چې بیا بعد د دینه چې خپل ازموینه ورکړي دا غوي تصدیقات او ډیګری ترلاسه کړي.
دا اب کبک چې تاسو یادونه وکړه، د دې په باب اوریدونکو ته یو څه نور جزئیات هم ورکړئ لطفاً.
دا په امریکا کې مکتب ته چې دوی سره مونږه قرارداد کړای او د دوی هغه تعلیمي نصاب مونږه تطبیقو، البته ترکیبي نصاب ده، یعنی ساينسي او نور مضامین به د دوی وي خو ژبه او دینی تعلیمات به د مونږ لخوا دوی سره ترکیب شوی ده چې هغه یو ترکیبي نصاب مونږه جوړ کړی، نو هغه مونږه تطبیقو په شاګردانو باندې او بعد له دې چې شاګردان امتحان خپل ورکوي او کامیابیږي نو دا مکتب بیا د دوی اسناد تصدیقوي او ډیګري دوی ته ورکوي.
دقیق راته ویلی شي چې کوم مضمونونه دي په دې آنلاین ښوونځي کې؟
ساينسي مضامین لکه فزیکس، ریاضیات، کیمیا او ترڅنګ مونږه بعضی نور سپورټینګ کلاسز لرو چې اول دغه په پایلټ کې مونږه شروع کړی دا هغه تقویتی صنفونه، د مونږ تقویتی صنفونه یو د ژبې صنفونه دي او بل ټیکنالوژي لیټرسي ده او د سره ترڅنګ مونږه د کمپیوټر هغه ورکو درس ورته وړاندې کوو چې هغه بیا د ډیګري ورکوي. د ابکا بک له خوا نه ورکول کېږي، هغه کمپیوټر صنفونه دوی ټول به ډیګري کور کوي. نور مضامین چې دي نور هغه هیستوري دا شان ده چې هماغه د دغوی د نصاب په اساس هغه ټول مضامین تطبیقي کې فقط ورسره ترکیبي مضامین د مونږ پښتو ژبه د دري او دینی تعلیمات چې موږ پکې ګډ کړی ده.
دینی تعلیمات یا د پښتو ژبې یا د ټکنالوژۍ او کمپیوټر درسونه چې تاسو په دې کې ورزیات کړی دي په اصلي اساسي نصاب باندې، دا د افغانستان د معارف د اوسنی نصاب مضامین دي؟
وو هغه د اوسنی نصاب مضامین دي، فقط کمپیوټر چې ده کمپیوټر د افغاني نصاب په اساس نه ده، هغه به ډیګري خپله چونکی هغه پلیټ فارم چې په کوم کې دوی درس وایي هغه خپله دغه د کمپیوټر زده کړې ورکوي په اصل توګه کې، نو د مونږ شاګردان ته بیا د کمپیوټر درسونه د هغوی لخوا ورکول کېږي او تصدیق هم د هغوی لخوا کېږي. چې لږ مخکې ما یادونه وکړه چې یو دوی ډیجیټل ډیګري اخلي، هغه ډیجیټل ډیګري دوی هماغه خپل د کمپیوټر لیټرسي نه اخلي چې به ډیګري نه اخلي.
که مثلا طالبان یو ورځ د نجونو ښوونځي پرانیزي له شپږم د پورته ټولګیو زده کوونکو نجونو ته د تعلیم اجازه ورکړي، ستاسو د دې اکاډمۍ د اسنادو په اساس به نجونې وکولی شي چې د کانکور په ازموینه کې برخه واخلي؟ یعنی دا رسمیت لري په افغانستان کې دننه؟
یوازنی ځای کې چې دا مکتب د دې اسان نه منل کېږي هغه د نن افغانستان کې ده. موږ دې ته مخکې له مخکې نه تدبیر نیولی ده چې که مکاتب خوشي سي او بیرته نجونې وسي کړی چې وام نه تر دولسم پورې خپل درسونه ته ادامه ورکړي، نو هغه لږ مخکې ما ذکر کړ چې موږ دوی آی ډی نمبر د دوی د اساس نمبر په حساب جوړ کړی ده، نو کله چې که حکومت موږ سره ومني او دغه تصدیق سي د حکومت لخوا د وزارت خارجه په ترو باندې، نو هغه وخت موږ کړای سو چې بیا دوی هغه نمرات او د دې پروسس وزارت معرف ته موږ د دوی د اساس نمبر په اساس موږ وکړو او دوی وسي کړی چې د افغانستان دننه هم خپل درسو ته ادامه ورکړي او بیا پانتونون ته او نور اکاډمي ارګنایزیشن ته لارې دوی پیدا کړي.
یو اټکل یا تخمین تاسو سره شته چې مثلا څه وخت به له دغه شپږ سوه نه زیات نجونې تاسو وکولی شئ چې په خپل ښوونځي کې په ډیجیټل ښوونځي یا ملیحا اکاډمي کې ثبت او راجستر کړئ؟
د مونږ د پلان په اساس مونږ د اپریل په اول کې مونږ جدید الشمول بیرته له سره شروع کوو، د هغوی برنامه او جدید الشمول پذیرفت مونږ بیرته له سره نیسو. خو تر اپریل پورې مونږ همدغه شپږ سوه نجونو سره هغه کوو پاتې کېږو او د دوی پایلټ په حساب مخې ته وړو دوی سره.
یعنی تاسو تمه لري چې په اپریل میاشت کې به د دې هغه ازمیښتي دوره پای ته ورسیږي او اصلي اکاډمي به فعالیت پیل کړي؟
دقیقا مونږ تعلیمي کال به په خیر سره د اپریل په اول کې شروع کیږي او دوی هغه جینا کولای سي چې بیا په حساب بیا د دوی هغه اکاډمیکي شروع کیږي او دوی هغه جینا بیا کولای سي چې هغه د خپل درسو ته ادامه ورکړي. او هغه اول د اپریل نه مونږ بیرته جدید الشمول پذیرو شروع کوو.
ملیحا اکاډمي د اوس لپاره ډیجیټل ښوونځی دی یا آنلاین ښوونځی دی، په راتلونکي کې داسې پلان لري چې د لوړو زده کړو برخه هم پکې ورزیاته کړي؟
ان شاء الله کومنګ امکانات دلوده کی ته مونږ پلان لرو چې مونږ په آینده کې دیتا د لوړ زده کړو برخه هم اډ کړو ځکه هغه ته هم اړتیا ستاسو تاسو او سنۍ حالات په افغانستان کې وګورئ نو زخته دې ته ډیر زیات ضرورت ستاسو خو فلحال لپاره کوم پلان چې مونږ لرو هغه فقط وابنه تر دولسم صنف نجونو لپاره ده.
د دې اکاډمۍ چلول او فعالول د خو به لګښتونه هم غواړي. د دې تمویل څوک کوي او تخمینا څومره مصارف لري په کال کې یا په میاشت کې؟
مصارف مونږ د بعض انجیو لخوا پرداخت کېږي. قطر فاونډیشن ده او نور خپله یونیسف هم په دې کې په یو نحوه کې لږ څه دننه ده. هغه بعضې کومک دوی هم ورسره کوي او بل مونږ ډیجیټل آرټس د سټوډنټ هغه مونږ خرڅ کړي وو په دوبی کې. دته یو ایونت نیول سوی و چې کوم آرټ چې مونږ سټوډنټس نه د شاګردانو نه ټول کړي وو بیا هغه آرټ مونږ هلته ډیجیټل آرټس هلته په نمایش کې کېښوده او هغه هم خرڅ کړه او د هغې هماغه کوم فن چې هغې ته راټول سوی د هغې پیسې هم دوی په تعلیمات باندې مصرف کېږي کاپ دوی ته د اکاډمی لخوا ام انټرنیټ په وړیا توګه وړاندې کیږي او هم هغه لپټاپ یا آیپاد او یا هم موبایل چې د اکاډمی لخوا ورکول کیږي چې تر څو دوی خپل درس ته ادامه ورکړي. نو د هغې لګښت بیا مونږ د هڅې تمویلو یا ډیجیټل آرټس د شاګردان خرڅو او یا هم کوم ارګنایزیشن چې مونږ سره کار کوي هغه یې لګښت ورکوي.
اغلی نوری اوریدونکو ته دا معلومات ورکولای شي چې د هر زده کوونکي په سر باندې څومره مصرف څومره لګښت راځي؟
په مجموع کې چې کوم مصرف مونږ ته راځي هغه د کال $3,000 شاوخوا کې تخمین سوی ده چې هغه کې بیا ایدو یا مغد انټرنیټ مصرف د لپټاپونو مصرف او د اساتید ماش او نور هغه شیان چې یو ادارې ته اړینی دغه ټول چې مونږ سنجولی ده د $3,000 په شاوخوا کې راځي د کال یو تعلیمی کال لپاره. او هغه فقط همدغه شپږ سوه شاګردان ته ده. که چیرې بیا دوی تعداد ډیریږي نو بودیجه کې بیا ډیرښت راځي.
استادان یا معلمان ښځې دي که نارینه هم پکې شته؟
د مونږ اساتید ټول فلیپینیان دي. فقط کوم اساتید چې دا د پښتو ژبې او دري او دیني تعلیمات وړاندې کوي دوی افغانان دي او دوی ښځینه اساتید دي.
ولې فلیپین؟
ځکه چې دا ابیکا بک ال سی سره چې مونږه قرارداد کړی ده دوی خپل برنامې د فلیپینیانو په تروباندې تطبیق کوي. نو هغه لپاره اساتید د هغوی لخوا مونږ ته راکول کېږي تر څو دغه برنامه په هغه ډول چې دوی خپله یې غواړي په هغې ډول تطبیق شي.
اولین ځل د دې اکاډمۍ د جوړولو فکر څه وخت تاسو ته پیدا شو؟
د پخپل استاد پاتې ما په افغانستان کې او هغه اکاډمیک بیکګراوند ناراضم د ما سره کار شاګردان سره دوامدار و. او زه پوهیږم چې په افغانستان کې یو جلی ته د مکتب نه لوړه نور څه نه وه. هغه یوازینی ځای و چې دوی به ورته تلل او هغې ته دوی امید یې درلوده. او کله چې دا مکاتب ودرېده اول کې خو داسې څه نه ویل کېده چې ګواښې مکاتب به دوی نجونو ته دوام نه تر دولسم پورې به نه خوشې کوي. او زه په هماغه وخت کې ما په یونما کې از ولنټیر کار کوله. نو مونږ دې ته ډیر خوشبین و چې مکاتب به خوش کیږي ځکه دوی وعده ورکړه چې په درېم حمل کې به دا مکاتب خوش کیږي. خو څنګه چې هماغه ورځ نه مکاتب بند سه نو ما ځان سره یو چرت وخه چې هر کور کې هر جلی نن به څونه ناامید سوی او یو څوک یو افغانه دوی ته هغه د امید دریچه خوشې کولی سي او یو څه کولی سي. او چونکې چې دغه پندمیک ټول ته یو ازمایښتي دوره وه او کرونا دوره کې زه افغانستان کې ما یو مکتب کې درس ورکوله. نو هغه دوره کې چې کله کرونا راغی او اولنی دوره کې خو مونږ هغه آمادګي نه درلوده خو دویم دورې ته چې کله بیا د لاکډاون شوه هغه وخت بیا مونږ د واتساپ له طریقه خپل صنفونو ته ادامه ورکوله. نو ایدې تجربه ما یو څه درلوده. فقط واتساپ کې مشکل دا و چې مونږ لکه انلیمیټډ شاګرد نه سوی یادولای او یو د کنټرول اول بیا څه موږ ته سخت و. نو اصل کې دغه ایډیا ما ویجینا واخیسته چې د تجربه ما درلوده، ما وایي ښه که دوی نسی کړی چې فزیکي مکاتب ته لاړ سي، حداقل موږ ایدې په بدل دوی ته هغه آنلاین صنفونه برابرولای سو چې دوی خپل کورو کې خپل درس وتیلم ورکي. نو ایدې هغه نظریه ټول شان د ویجینا ما ته راغله او بیا ما په دې کار وکړه. بیا ما وایي چې زه یو غټ پلاتفارم کې دا داسې جوړ کوچی مونږه وسکرای ام ټایم پکې مینجمنت مونږ تاسانی، ام د شاګرد کنټرول لیول مونږ تاسانی، او هم درس دوی په صحیح توګه وای. ځکه واتس اپ کې یو مشکل لته شاګرد نه سي کنټرول لولای، خو دې صنف کې بیا مونږه څنګه دا پروګرام کړای دا چې شاګرد تر څو چې د نننای کورس خپل پاس نه کې سبا ته دې تا کورس نه خوش کیږي، نو هغه فارغه خپل یو د سي پښه د شاګرد ته یو فشار غونډه ده چې شاګرد باید نه نه درس پخپله وي، ځکه چې سبا درس ته د تصنف نه خوشی کیږي. نو هغه لپاره په هغه لوړ کې چې موږ فکر وکړو او بیا موږ د پلیټ فارم جوړ کړو، او باید دا وایم چې دا نه میتاورس مکتب ده د دنیا په سطح کې، او نه میتاورس مکتب ده مجازي مکتب ده چې ایده په د نه نه چې تاسو نه کېږي تاسو فکر کوئ چې یو مکتب کې د نسوی یی خو مجازي په توګه، یعنی مونږه هغه لاب لرو، مونږه کتابخانه دوی ته لرو چې ایپاپ لخوا دوی کوم کتابونه چې مواد درسی ده دا مونږه ایپاپ لخوا ایپاپ کې دوی ته اپلوډ کړای ده، او دوی موږ یې جنا بیا هغه کتابونه اخیستلای سي. او هغه شاګردان چې بیا مونږ سره لوړې نمرې لري یا د سوردونه یې لږ څه ډېر دي، بیا دوی ته مونږه ان اف ټی هم کریئیټ کړای ده چې دوی هغه کریډیټس ټولېږي، بیا دوی د هغې په مقابل کې کړای سي ځان ته کتابونه، ځان ته لپټاپ یا بل مواد چې درسي مواد یې ضرورت لري هغه هغې سره تبدیل کړي او ځان ته یې واخلي. نو ایډیا په کل کې دینه پیدا سوی چې ما داسې یو تجربه درلوده مخکې.
اکثرا دا ډول فکرونه یا نوښتونه هغو خلکو ته پیدا کیږي چې یو ځلې له مکتب نه محرومیت تجربه کړی وي. تاسو د طالبانو په لومړي ځل واکمنۍ کې چیرته وی؟ آیا له ښوونځي نه هغه وخت محرومه شوی وي؟
نه نه، هغه وخت ډېره وړه ومه خو له ښوونځي نه نه ومه محرومه شوی. زه ما په پاکستان کې خپل هغه ابتدایه دروس شروع کړی و او ما دلته درس ویل. خو دغه دویم دوره کې د ما د کور دننه د ما وریرونه دي، نو هغوی ته زه هغه ځوان نه غواړم چې کوم ما خپله تجربه کړی نه وه. اغوی هم باید چې ما ته یو هغه احساس راکړي چې نه زه باید یو څه وکړم دې نجونو ته. او بل څنګه چې ما وویل د ما سر کار همدغې شاګردانو سره، ځکه زه استاد پاتې وم او ما نجونو ته درس ورکوله. نو دغه غون شان باعث او زه خپل یو تجارب غواړم تاسو سره شریک کړم چې کله چې دغه دویمه دوره پیل سه زه معمولا چې نوې صنفو ته ځم بیا زه خپل شاګردان ته وایم چې یو ورق وباسي او دې کې خپل ویرې ولیکي. نو زه د شپږم په یو مکتب کې خصوصي مکتب کې ما درس ورکوله، زه لاړم د شپږم صنف د نجونو صنف هلته لاړم. مالی تاسو خپل ډار دې کې ولیکي، او معمولا چې څوک خپل هغه ویرې لیکي بیا زه وایم چې اوس دغه ویرې تاسو په کاغذ کې ده، دا ورسی په کثافت دانی کې واچوي، ځکه تاسو هیڅ ویره نه لرئ. د ما په ځوان کې اول نه ورځ و چې ما شاګردان ول د چې هر جلې لیکلای و چې د مونږ ویره دا چې بل کال ته مونږ مکتب ته تلای سو کنه سو تلای. او هغه ورځ یوازې نه ورځ و چې ما خپل شاګردان نه سوی ویلای چې تاسو خپل ویره کثافت کې واچوي، ځکه هغه ویره تناغوی نه درلودله. هغه ویره هر یو استاد درلودله، هر یو افغان مور، یو افغان خور او یو افغان پلار درلودل. نو هغه ورځ ما وویل چې د سینې چې ځوان کې زه یو چیرته دغه شي ته لا ځواب پاتې سم، ځکه چې یو عجیب غریب حس ما ته راکاو. هماغه ورځ ما تصمیم ونیول چې نه زه به دوی ته یو بدیل لاره پیدا کوم، ولاکه ټول انجونې زه نه سم کور کولای، حداقل که څو هم کور کولای سم، خدای دې کې شپږ سوه پنځه سوه، خدای دې کې زر یا یو زر یا څونه هم چې زه کړای سم. نو دغه به ما ته یو ډېر ښه حس راکوي چې حداقل دغه شی ما دوی ته وکړ، دغه نه انجونې اوس وای کړی چې خپل دروس نه شاته پاتې نه سي او دوی ادامه ورکړي. او دا په خپل ذات کې یو امید ده د انجونو ته. زه یې دوی په مخ کې هغه خوشحالي ګورم، د دوی مسیجز چې کوم ما ته دوی آس کوي هغه کې زه یې دوی خوشحالي ګورم. او هر یو وی ما ته لکه داسې وایي چې مونږ ته دغه اکیډمي د یو امید په توګه ده، او مونږ ته دې ته د یو امید په سترګه ګورو چې په هغه ډېر تیارو ورځو کې مونږه رڼا ته راوستله. نو دا په خپله داسې یو ډېر ښه حس ده چې فکر کوم ارزښت یې لري چې سړی ورته کار وکړي.
په هغه ورځ باندې چې تاسو نجونو ته ویل چې خپله ویره پر کاغذ باندې ولیکي او بیا یې په کثافاتو کې واچوي، په هغه ورځ ستاسو ویره څه وه؟
دقیقا د مام عین شی ویره وه چې داسې ونیسي چې دا نجونې ولیکي چې مونږ بل کال ته مکتب ته تلای سو که نه سو تلای، ځکه که ما وویل ما داسې فکر کوو که دوی ورک کې دا شی ولیکي بیا زه د دغې جرات نه لرم دوی ته ووایم چې خپل ویرې په کثافات کې واچوي، ځکه دا د ما خپل یو له ډېر غټو ویرو نه وه. ما خپله درس ویله، ما خپله پانتون مې خلاص کړی غونچیم، خو ما وویل دغه شی بیا زه خپل ورورو ته نه غواړم چې هغوی شاته پاتې سي او هغوی له دغې حق نه مستفید نه سي. یا د ما هغه شاګردان چې هغوی سره زه په یو طریق نه په یو طریق زه په ارتباط کې وم، نو د ما له ټول نه غټ ویره همدا وه چې خدای ونه کړي داسې ورځ چې دوی ونه سي کړی. او متاسفانه هغه ورځ راغی چې دوی منع کړه، او فکر کوم اکثریت د دوی هغه د وام صنف نه وروسته
اٹکل کولای شي. یا هله لری چې ملیحه اکاډمی تاسو په افغانستان کې دننه ډیجیټل نه بلکې عملاً په صنفونو په د یو ښوونځي په ماحول کې پرانیزئ؟
دا د ما یو له خوبونو څخه ده چې زه کوسنا که هر یو ورځ زه غواړم د افغانستان په هر کور کې مکتب اوسي، د افغانستان هر کور کې ذاتي دا ډار نه وي، دا ویره نه وي که مکتب بند سي، که فزیکي مکتب نشته د مونږ نجونې ذاتي مکتب نه دي شان نه شاته پات کېږي. ځکه په دې برخه کې ما هغه خپل تحقیقات هم کړی، کار مې هم کړی ده. زه پوهېږم چې دا بېرته څونه دوی هغه رواني صحت باندې څونه تاثیر کړی ده، او دا د نجونو هغه د early age marriage هغه څونه کچه لوړه کړې ده چې په کم عمر کې اوس ودونه ډېر سخت ډېر زیات کېږي. نو دغه غونشانی د باعث کېږي چې زه دغه اکاډمي باید په فزیکي توګه هم هغه ورځ چې امکانات یې وه په افغانستان دننه کې ټول هغه افغانانو ته ایجاد کړم، او ملیحه اکاډمي د ټول افغانانو هغه مشترک کور اوسېږي چې هلته زتي هر څوک اوسې کړی خپل خوبونه سره تعقیب کړي. او زه یو شی بل غواړم علاوه کړم، دا ځکه اکاډمي ده چې دې سره باوجود د دې چې مونږ دوی ته هغه آموزشي خدمات وړاندې کوو، مونږ دوی ته بعضې تقویتي صنفونه لرو لکه نرسنګ ده، لکه لږ مخکې چې ما یاد کړه کمپیوټر لیټریسي ده، آشپزي صنفونه دي چې کله چې یو شاګرد مونږ سره مکتب خلاصوي حداقل هغه یو څوک واوسېږي چې که هر حالت په هغې باندې راځي هغه په خپل ځان باندې د متکي اوسېږي، او د هغې یو مهارت زده یي چې وروسته له دې چې مکتب خلاصېږي دا ځان ته وسې کړی چې یو شی جوړ کړي. نو د ما ټول هغه فوکس په دې ده چې هغه نجونې دلته وروزول سي چې سبا ورځ که مکتب بندېږي که پوهنتون بندېږي دوی سره د څنګه کولو ویره نه وي، دوی اوسې کړی یو ځان ته متکي اشخاص جامې ته او بالاخره دنیا ته مونږ یې وړاندې کړو.
د مرکې په پای کې د طالبانو د حکومت له چارواکو نه څه غواړئ؟
فکر کوم دا خبرې ما خپله مرکه کې کړی ده چې که یو څوک راځي او ځان ته د حکومت دعوا کوي نو حکومت خپله د هغې شي په معنا ده چې د دوی د چارچوکات څخه باید خلکو ته خدمات رایه سي، او تعلیمي حق تعلیمات د هر انسان هغه اولنی حقوق څخه ده، دغه حق باید د دوی څخه وانخیستل سي. او نننی چارواکي که یو څه ته متوجه سوی او فکر کوم اکثریت متوجه هم دي خو نه پوهېږم ولې کار پکې نه کوي، چې دغه د نجونو د مکتب بندول یا د تعلیمي مؤسساتو بندول او د دوی د کار د مخنیوي دا په خپله د خلکو او د حکومت په منځ کې ډېر لوی واټن رامنځته کړی ده، او دوی که غواړي چې دغه واټن له منځه لاړ سي باید دوی نجونو ته د هغې د تعلیم حق او د کار حق دا ورته ورکړي. دا زما پوښتنه ده.
ملیحه نوری، له تاسو ډیره مننه چې د ازادۍ میلمه پروګرام کې د ګډون بلنه مو منله.
داسما حق دی
د شزو د اساسي حقوقو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث د خبرونه د دوشنبه په ورځ
د ماخام له وو تر اتو بجو پاج ونده پړه له ازادي رادیو واوري.